السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوی دی. زه نیسا اجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو تکنیکی همکار علی محمود به هم لما سره وی. په دې ګړی کې به تاسو د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو، د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم د خپرونې برخه ده. خو د هر څه مخکې د دې ساعت خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، پښتونخوا ولسی تحریک او د خیبر پښتونخوا جنوبی سلو مشرانو اتحادیه ویلي پښتنو ته د خپل سیمو په قدرتي وسایلو اختیار ورکړل شي. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کړې ده او د ایران ولسمشر وایي وګړي د احتجاج او په چارواکو د انتقاد حق لري، خو باید دا په تشدد بدل نشي. د خبرونو تفصیل، پښتونخوا ولسی تحریک او د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلعو مشرانو اتحادیه ویلي پښتونخوا له قدرتي وسایلو ډکه ده خو پښتانه پې اختیار نه لري. د مشرانو تېر وروسته بنو په ډومیل سیمه کې د یوې جرګې پر مهال له حکومته غوښتنه وکړه چې پښتنو ته د خپلو وسایلو باندې اختیار ورکړل شي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسید په دغه مقام مشال لیډیو ته وویل،
تیلو گیس د جنوبی اضلاع خصوصاً د شکردرې کرک هنگو د دې سره جتای کې شي ډلوه وسیله هدو. پښتین قوم پاکستان ته 45% ایبه ورکوي، پښتون ته 40% ورکوي. کوهات نه د درازن د پوره د ټولم زکه چوچ دو مشته حق ته چې مش درې نهري نه ونه د باسي نرسکی.
سید عالم مسید زیاته کړه پښتونخوا ولسی تحریک د جنوبی ضلعو مشرانو اتحادیه به د خپلو وسایلو په هغې د اختیار په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره تحریک پیلوي. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 6.40 روپۍ اضافه کړې ده. د دې نوي نرخونو اعلان پرون د وزیر اعظم د خزانې لپاره مشیر مفتاح اسماعیل په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وکړ. د پټرولو نوی نرخ 1.53 روپۍ، د ډیزلو هغه 9 روپۍ، او د خاورو تیلو نوی نرخ 4.72 روپۍ دی. د کرمې د تعلیم محکمې یو چارواکي وایي د خراب موسم له وجې د تریمنګل په سرکاري سکول کې د بیا ودانې کار ځنډولې دی. اشرف علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په سیلابونو کې د وران شوي د سکول لپاره 50 لک روپۍ منظور کړي دي او د یخنۍ موسم وروسته به پیکار بیا پیل شي. نوموړي دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې پرون د تریمنګل ځینو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د جینکو د سرکاري سکول د بیا جوړولو کار ودرولې چې له وجې زیاتره ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما په ننګرهار ولایت کې پرون د یوې جنازې پر مهال په ځانمرګي برید د خفګان څرګندونه کړې ده. د دې ادارې چارواکو پرون په ټویټر په خپل یو بیان کې د پرونی ځانمرګي برید په سخت ټکو کې غندنه وکړه. افغان چارواکي وایي په بهسود ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 18 ته رسېدلې ده. برید د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو شوی. د دې حملې ذمهواري داعش ډلې منلې ده. د هرات ښاروالۍ لسګونه کارکوونکي په وروستیو دریو میاشتو کې د اداري فساد په تور څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. د هرات ښاروال سید وحید قطالی پرون خبریالانو ته وویل چې د دې ادارې 40 کارکوونکي د میلیونونو افغانیو د درغلیو او په ناقانونه توګه د ښاروالۍ د جایدادونو په خرڅلاو تورن او عدلیې ته معرفي شوي دي. د هرات ښاروال وایي له اداري فساد سره د مبارزې په هدف یې مشخص پروګرامونه په پام کې نیولي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد وګړي پوره ازادي لري چې احتجاج او په چارواکو انتقاد وکړي، خو باید دا په پرامن توګه وي. حسن روحانی تېره شپه د کابینې غونډې پر مهال وویل،
مردم در بیان انتقاد
خلک خپل انتقاد او اعتراض کې کاملا آزاد دي، خو په عین حال کې باید پام وکړو چې د انتقاد او اعتراض بڼه مو داسې وي چې نتیجې د هیواد د شرایطو د ښه کېدو سبب شي. هو، خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپلې ستونزې لري.
حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې په هیواد کې چارواکي د نارامي ختمولو لپاره مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکوي او د ټولنیزې میډیا ځینې شبکې هم بندي کړې دي. په ایران کې دغه مظاهرې د تېرې پنجشنبې په ورځ د بیو د لوړېدو ضد پیل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې ویلي ایراني چارواکي د هغو کسانو د حقونو سرغړونه کوي کوم چې د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وای هیواد یې داسې صلاحیت پیدا کړی چې د ایټمي وسلو سره د امریکا ټوله ځمکه ویشتلی شي. کیم نن د نوي کال په مناسبت په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل دا یو ګواښ نه بلکې حقیقت دی. کیم دا هم ویل هیواد یې د ایټمي ځواک جوړولو عمل سرته رسولی دی او باید اوس لا نورې لویې ایټمي وسلې بلاسټیک میسایلې جوړې کړي او خپل پرمختګ تیز کړي. کیم زیاتوي شمالي کوریا به دا وسلې یوازې هغه مهال کاروي چې امنیت ته خطر وي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خلکو په اورلوبو نورو جشنونو سره بیګا د 2013 کال هرکلی وکړ. د نوي کال جشنونو لمانځلو لپاره په ځینو ځایونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د ترکیې په استنبول کې د نوي کال د جشن د خوندیتوب لپاره 8000 پولیس ګمارل شوي وو. د نوي کال په مناسبت د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په خپلو پیغامونو کې د یو بل خیال ساتلو، جنګونو ختمولو او د ښه راتلونکي دعاګانې کړې دي. هلته د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش له نړۍ غوښتي چې د نابرابرۍ، ملتپالۍ، له نورو قومونو نفرت او د ایټمي جنګ د خطرو په وړاندې دي یو موټی شي. د نوي کال په مناسبت بیګا په خپله وینا کې نوموړي ویل زه یو خواست نه کوم بلکې نړۍ ته د دې حالاتو په اړه خبرداری ورکوم. انتونیو ګیوتریش زیاته کړه کله چې د تیر کال د ملګرو ملتونو د مشر په حیث خپله دنده پیل کړه نو د 2018 کال د یو پر امن کال په توګه د تیرولو غوښتنه یې کړې وه، خو له بدمرغه حالات له دې بدل شول. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باوره پښتونخوا ولسی تحریک او د جنوبي سلو د مشرانو اتحادیې له حکومته په خپلو وسایلو د اختیار ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده.
خپل حقوق دے پر متحد سی چا تسول نو کی چونکہ مجھا علاقہ دی قدرتی وسائل نہ ڈیرا مالا مال دو خو مجھے تخپل حق پکے نہ ملے وی دی.
د ایران لسمشر وای وګړي د احتجاج او په چارواکو د انتقاد حق لري خو باید دا په پر امن توګه وي. د کرمې د تری منګل اوسیمي اوسیدونکي وای د جنکو سرکاري سکول د بیا جوړولو کار سندول شوی چې لوجې د سیمې خلک مشکلات لري.
قبائلی
سیمو دستکون کو مشکلات وارے
سیٹونو کمایا او بل عام خلکو چې څومره پیس دی کومک چترالو او سیلاب زدگانو دا وګورو آی ڈی پیس دا پیسونه معاف شوی دی خو ټوله فاټه دا دا پیسونه نه معاف شوی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. پښتونخوا ولسی تحریک او د جنوبي ضلعو د مشرانو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې چې پښتنو ته دې په خپلو سیمو کې په وسایلو اختیار ورکړل شي. د مشرانو پرون د بنو په ډومیل کې یوه جرګه رابللې وه چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسید ویل پښتونخوا د قدرتي وسایلو ډکه ده خو ګټې د پښتنو په نسبت د هیواد نورو برخو ته رسیږي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې اورو.
دغه جرګه کې د وزیرو، مروتو، بنوسیانو او خټکو مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. په دې موقعه د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل چې د غونډې مقصد یې په خپلو وسایلو خپل اختیار ترلاسه کول دي.
د پښتنې وسایل مسایل څه دي او د دې حال څه دی هغه په حواله سره خبرې روتلین کوي. اوس انشاءالله تحقیق په تیلو ګیس باندې دی او انشاءالله بیا کور کور ته رسوي ځکه چې تیلو ګیس د جنوبي پشتین قوم پاکستان تا 45% ایبه ورکوي، پښتون تا 40% ورکوي. کوهات نه د درازند پورې د ټولم زکه چې وڅ دو مشته حق ته چې مش درې نهري نه ونه د باسي نرڅکی یورانیم دغه د وفا کوري او د مش خلطا پیسې نه ورکوي او د مقامی خلک ټول کینسر جوړیږي د کینسر نه بچ کوي هنه نرمیش په خپل وسایل باندې حق ملکیت او حق حاکمیت غوړي.
نو ما وړي وویل چې دواړه تنظیمونه به مشترکه په خلکو کې د خپل وسایلو په اړه پوها خوروي او منظم تحریک به شروع کوي.
فیصله وشول چې د دوه سره تنظیم نه پښتونخوا ولسی تحریک صدر ریجن کمیټه دا غبرګین ورنه دي میجو داسې جوړ شي. اول د جون پوهېدو چې د میجې بد څومره دي، د میج بجلی څومره دو، د میج تیل څومره دي، ګیس څومره دي، یورانیم څومره دي، کرومایډ څومره دي، بیا په دا خلک پوهېول. امید دا دی چې میجو د پښتنې په وسایلو یو ښکلی تحریک د پوهې او د پاسون رو جوړ کړی شي.
جنوبی اضلاع تحریک چیرمین ملک فرید اعظم خان وایي زموږ سیمې د مدنیاتو نه ډکې دي، خو ولې دوی ته پکې حق نه دی ورکړل شوی چې دې لپاره په مختلفو سیمو جرګې جوړوي.
دا د کومونو په منځ کې اتفاق او اتحاد په بنیاد باندې جوړ شوی ده. خپل حقوق دپاره متحد شي، چا تسول نه وکړي، چونکې موږ علاقه د قدرتي وسایل نه ډېره مالامال دو، خو موږ ته خپل حق پکې نه ملوي دي. ګیس شته، تیل شته، یورینیم شتا، جپسم شتا، دا هر قسم تما دنیا چی دی، ډیر وافر ذخیر دی. نو موږ دا غوړو چې دې حق ملکیت چې دا د دې عوامو ته ملاو کړی شي. دې لپاره موږ چې د مختلفې زوی کې جرګې کوي، دروازې دروازې مهم به شروع کړو.
په دې موقع پښتونخوا ولسی تحریک او جنوبي اضلاع مشرانو اتحادیه دا پریکړه وکړه چې په خپلو وسایلو د اختیار ترلاسه کولو لپاره به دوی په شریکه هڅه کوي او د مشرانو ترڅنګ به ځوانان او مختلف سیاسي او مدني فعالان له ځان سره یو کوي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بانو.
د مشال رادیو
د ګل دورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونا
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه تر پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د هیواد وګړي د احتجاج او په چارواکو د تنقیدونو حق لري، خو باید دا په تشدد بدل نشي. حسن روحانی دا خبرې تیره شپه د کابینې غونډې ته په داسې وخت کې وکړې چې هغه هیواد کې پرون په څلورمه ورځ مظاهرو دوام درلود. په ایران کې خلک د خوراکي او د استعمال د شیانو د بیو لوړېدو ضد مظاهرې کوي. د مشال لیډیو د خبر مرکزي څنګ د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد وګړي پوره آزادي لري چې احتجاج او په چارواکو انتقاد وکړي، خو باید دا په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحانی تېره شپه په ایران کې د کابینې غونډې پر مهال د روانو مظاهرو په اړه د خبرو پر وخت وویل:
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا
خلک خپل انتقاد او اعتراض کې کاملا آزادي، خو په عین حال کې باید پام وکړو چې د انتقاد او اعتراض بڼه مو داسې وي چې نتیجې د هیواد د شرایطو د ښه کېدو سبب شي. هو، خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپلې ستونزې لري
و اجتماعی خودشون مشکلاتی دارن.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د ایران په لویو ښارونو کې مظاهرې پرون د څلورمې ورځې لپاره هم روانې وې. په ایران کې په 2009 کال کې د لانجمنو انتخاباتو د نتیجو له کبله هم پر تشدد مظاهرې شوې وې، خو د تهران، مشهد په ګډون په څو نورو ښارونو کې دا اوسنۍ مظاهرې د چارواکو لپاره تر ټولو لویه ننګونه یادېږي. په دې مظاهرو کې د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. ایرانی چارواکو پرون ویلي د یک شنبې په ورځ په تهران کې شاوخوا 200 مظاهره کوونکي نیول شوي دي. په ایران کې دا مظاهرې د ګرانې ضد پیل شوي دي. امنیتي چارواکو خبرداری ورکړې چې سخت غبرګون به وښيي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې ویلي ایرانی چارواکي د هغو کسانو د حقونو سرغړونه کوي کوم چې د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. ایرانی چارواکو په هیواد کې هغه ټولنیز انټرنیټي شبکې هم تړلي چې د حکومت ضد مظاهره کوونکو کارولې. د اتوار پرس په ایران کې خلکو انستګرام او ټیلیګرام ته لاسرسی نه لرو. د ایران د کورنیو چارو وزیر پرون ویلي هغه مظاهره کوونکي چې نارامي رامنځته کوي د خپلو کړنو باید سیمه واروي. په عین وخت کې دولتي ټلویزیون ویلي د هیواد په شاوخوا 1270 ښارونو، وړو ښارونو او کلو کې حکومت پلوه مظاهرې هم شوې دي. ولسمشر روحانی د 2018 کال په مئی کې بیا ولسمشر وټاکل شو. د په انتخاباتي کمپاین کې د بیان د ازادۍ او د خلکو د غونډو کولو د حقونو د ضمانت ژمنه کړې وه. تاسو په ایران کې د ګرانۍ سید د مظاهرو حال په دې رپورت کې اوریده. د ایرانی چارواکي وایي چې تیر ورځ امنیتي ځواکونو په یو شمېر ښارونو کې د احتجاجونو د مخنیوي اقدامات کړي او ویلي سخت غبرګون وښي. په امیر ساحل په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د آزاد اروپا د ایرانی افغان مشال څانګو له مشر مردو سوغم سره خبرې کړي دي او ورڅخه یې پوښتلي چې آیا دا یوازې د ګرانۍ سید مظاهرې دي که نه بل تعبیر هم لري. ناغوایي
Yes, the first protest did start with slogans about price hikes.
خو لومړی مظاهره د قیمتونو د لوړېدو په خبرګون کې پیل شوې. خو چې دا مظاهره تر نورو شهرونو وغځېدې نو تاسې پکې اوس د رژیم ضد او د نظام ضد نارې هم اوري. مظاهره کوونکي د ملایانو د واکمنۍ او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی زد ناری هم وی. اصلا خلق محسوسوی چی ده هیواد اقتصاد هیچ راتلون که نلری، هیواد پر سم لوری نده روان، او بچی هم هیچ مستقبل نلری.
خطا سوایست چی ده هیواد اقتصاد هیچ راتلون که نلری. پا 2015 زیگیز کال که لنرائوال و زواکمن و هیوادون سره تر اتومی توافق روست پر ایران بندیزونه چې لګول شوی و غنرم شو. پر دې سربېره اقتصادي حالت ولې ښه نه شو؟
The economy is not booming because it's fundamentally constructed in a wrong way.
اقتصاد ځکه وده نه کوي چې دا اساسا په ناسم ډول جوړ شوی دی. د ایران اقتصاد نه په بشپړه توګه سرمایه‌دارانه دی او نه هم د دولت له انتظام سره چلیږي. دا اقتصاد د دواړو نظامونو بدترینه بیلګه ده. حکومت بې کفایته، صنعتونو ته ډېرې زیاتې پیسې، مرستې او رعایتونه ورکوي. دا صنعتونه دومره کمزوري دي چې خپلو کارکوونکو ته باقاعده تنخواه هم نشي ورکولای، بل هلته ډېره درغلي کېږي. د هیواد د آیت الله ګانو تر واک لاندې مذهبي ادارې او انقلاب ساتونکي دواړه خپل سیاسي طاقت کاروي او د اقتصاد لویه برخه یې په کنټرول کې ده. هغوی هیچ چاته حساب نه ورکوي. هیڅوک نه دی خبر چې هغوی څومره ګټه کوي، چیرې یې استعمالوي. د دې سره ایران په سیمه لکه عراق، شام، یمن کې د خپلو تګلارو او سیاستونو د عملي کولو لپاره هم ډېرې پیسې استعمالوي، نو خلک ډېر غصه دي.
And the people are really really angry.
مردو سوغم صاحب په 2009 زیږیز کال کې د لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره لوی مظاهره شوه. آیا وسنۍ هغه د 2009 مظاهرو سره پرتل کولای شو؟ دا څومره لوی مظاهرې دي او نتیجې څه کېدای شي؟
Definitely we can compare them. One big difference is that this time
بالکل پرتل کولای شو، خو په دوه مظاهرو کې یو لوی فرق دا دی چې دا ځل احتجاجونه د پلازمېنې تهران پر ځای له نورو ښارونو څخه پیل شول او دا ځل مظاهرې په جغرافیایي توګه د 2009 کال له هغو زیاتې لوی دي. هغه وخت د مظاهرو مرکز تهران و. که د تیرو درو ورځو په څیر دا مظاهرې روانې وي نو دا د رژیم لپاره بد خبر دی، ځکه چې د حکومت لپاره دا ډېره ګرانه ده چې لس یا دوله ښارونه کنټرول کړي.
It would be much more difficult to control 10, 12, 15 cities.
تاسو د ازادي اروپا یا د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټي د ایرانی افغان او مشال څانګو له مشر مردو سوغم سره زم د همکار پامیر ساحل مرکه اوریدله چې د ایران د مظاهرو په اړه ورسره کړې وه.
د سولې پر لور
دولت خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د ننګرهار ولایت او په ځانګړي توګه په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې جرمونه، غلا او دغسې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په همدې اړه د مشال ویډیو خبریال باس محمد عابد د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې هدفي وژنې سیاسي دي او که نه دا جرمونه دي. نو په دې اړه نوموړی وایي
دې کې شک نشته چې په ښار کې ځینې وخت سړي تښتونې، وسلوالې، غلاوې او بیا ځینې قتلونه ترسره شوي دي چې دا قتلونه بیا هم دوه برخې لري، یو جنایي برخه ده او بلې سیاسي برخه ده. زیاتې وژنې دلته د جنایي جرایمو یا د شخصي دښمنیو اساس تر سره شوی دی چې کله کله ورته سیاسي بڼه متاسفانه ورکړ شوی، خو دې کې شک نشته چې سیاسي قتلونه هم شوي دي. دا سیاسي قتلونه د افغانستان د دښمنانو لخوا او هغه طالبان او داعش ډلې چې په ولسوالیو کې وځپل شوي، دې کې شک نشته چې په تغییر د قیافې سره ښار ته راغلي دي. له یوې خوا دلته غواړي ځانونه سطر خپا کړي، او له بلې خوا کله کله چې موخې ترلاسه کوي دوی ځینې توریستي فعالیتونه ترسره کوي.
ولی صاحب، ویل کېږي چې د دغه جنایي جرمونو تر شا د هغه اشخاصو لاسونه دي چې یا خو د افغانستان په نظام کې شامل دي او یا هم له نظامه تغذیه کېږي. د خلکو دا دعوه څومره سمه ده؟
دې کې هم شک نشته چې د حرفوي قاتلینو او د سړي تښتونکو تر شا ځینې ډلې ټاپلې چې دلته مختلفو اشکالو سره اوس موجودې دي، د دوی حمایت ورسره شته. هدف دا دی چې دوی همیشه دلته فضا ناامن وکړي او د قانون د حاکمیت په وړاندې دوی ستونزې را پیدا کړي. نو دا ډلې هم د خپلو شخصي منافعو دپاره او د خپل قدرت او د ځواک د ساتلو دپاره دا ډول وژنې کوي. زموږ ولس او زموږ خلک یې بېله شکه چې زیات اندېښمن کړي دي.
والي صاحب، د دغه ترسره شوو جنایي او تروریستي جرمونو په تور څوک نیول شوي هم دي او که څنګه؟
د همدې پېښو عاملین په سلو کې نوي نیول شوي دي او قانون منګلو ته سپارل شوي. که داسې وړي تښتونکي دي او که وسلوال غله دي او یا قاتلین دي، دوی د قانون منګلو ته سپارل شوي دي. په دې وروستیو وختونو کې موږ څه نوي اقدامات او اجراءات هم تر کار لاندې نیولی دي چې په ډېر جدیت سره به د ټولو هغو عواملو او مواردو چې امنی را پیدا کوي، کاغه غیر قانوني بې اسنادو موټر ګرځېدل دي، کاغه تورې شیشې دي، کاغه غیر مسول وسلوال کسان دي چې دغه په هر چا پورې مربوط وي، ان شاء الله دا به نیول کېږي. او موږ په نږدې ورځو کې دغه کمپاین پیل کوو په ننګرهار کې، تر څو د هغو خودسرو ډلو ټاپلو اشخاصو افرادو چې دوی له مختلفو وسایطو او له مختلفو اسنادو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه ونیول شي او قانون ته وسپارل شي.
والي صاحب، دا هم ویل کېږي چې په ځینو ملکي او نظامي ادارو کې غیر مسلکي اشخاص د هغو مافیایي کړیو له لورې مقرر شوي چې د ننګرهار امنیت ته ګواښونه پیدا کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
داسې افراد اشخاص چې که مسلکي نه وي یا په خپلو چارو کې دوی کامیاب نه وي او یا غفلت کوي، نو دوی همیشه په دې باندې نازېږي چې دوی خو یو څوک لري چې بیا ترې دفاع کوي. زه له دې وروسته په ډېر جدت سره مصمم یم چې هره ورځ مې هم خپل ولس ته دا وعده ورکړه چې که چیرې زه ونه کولی شم هغه اشخاص او افراد یا هغه مسؤولین چې دوی په مسؤلیتونو کې پاتې راځي او یا عمدن او قصدن نه غواړي چې خپل مسؤلیتونه په وجه احسن سره سرته ورسوي او یا غفلت کوي، د هغو په وړاندې به انشاءالله زه قانون پلی کوم، دوی به له دندو ګوښه کیږي. او که مې ونه کولی شوم بیا په هغه صورت کې به زه له خپل ولس نه معذرت غواړم او زه به خپله دنده خوشي کوم.
اوریدونکو، تاسو ته ننګرهار والی محمد ګلاب منګل مرکه اوریدل چې زموږ همکار باز محمد عابد ورسره کړی و.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو،
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، مشال لیډیو، تاسو د پاکستان حکومت د پټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کړې ده. چارواکي وایي چې دا اضافه شپږ روپۍ سلور او یا پیسې ده. د دې نوو نرخونو اعلان پرون د وزیر اعظم د خزانې لپاره مشیر په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړی دی چې تفصیل یې درته احمد الله وړاندې کوي.
د نوی نرخونو اعلان د وزیر اعظم د خزانه مشیر مفتی اسماعیل د اتوار پورس په اسلام آباد کې د ایوې خبری غونډې پر مهال وکړل. د نوموړي په وینا چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای اوچتې دو وروستو د تیلو او ګیس محکمې اوګرا په سفارش په پاکستان کې د پټرولو په یو لیټر نرخ کې څلور روپۍ شپږ پیسې، ډیزلو کې درې روپۍ شپږ نوي پیسې او د خاورو تیلو په یو لیټر نرخ کې شپږ روپۍ نه اویا پیسې اضافه وکړی شوه. په قیمتونو کې د اضافې وروستو د پټرول نوی نرخ یو اتیا روپۍ درې پنځوس پیسې، ڈیزل نه اتیا روپۍ یو نوي پیسې او خاورو تیلو نرخ څلور شپېته روپۍ دوه دېرش پیسې فی لیټر ته رسېدلې دی. بلخوا اولس وایي چې په ملک کې د وړاندې څخه ګراني ده او د تیلو په نرخونو کې اضافي وروستو همروزه د استعمال شیان به نور هم ګران شي. نو حکومت د هره میاشت د تیلو نرخونه زیاتولو نه ډډه وکړي. د ذکر ده چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې قریبا څلور نیمې روپۍ، د نومبر میاشتې لپاره پنځه روپۍ نولس پیسې او د اکتوبر میاشتې لپاره څلور روپۍ اضافه کړې وه. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا
دا مشال ریڈیو دا
نن د 2013 کال لومړی ورسته خو تیر کال د امریکا د نوی ولسمشر د دندې د پیل په شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو په پاکستان کې د سیاسي بحران ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې وسلوال بریدونه هم شوي دي. ګل ایاس د تیر کال مهمو نړیوالو پیښو ته کتنه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د جنوري په لومړۍ نیټه د ترکیې په استنبول کې په یو کلب کې یو وسلوال په ډزو 9 کسان ووژل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې وه. د جنوري په 6 ډونالډ ټرمپ د امریکا 45 ولسمشر په حیث سوګند پورته کړو. په همدغه ورځ په واشنگټن کې د ټرمپ ضد مظاهرې هم شوې وې. د جنوري په 20 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو فرمان لاندې د وو اسلامي هیوادونو په وګړو سفري محدودیتونه ولګول چې له وجې یې ډېری پناه غوښتونکي او کډوال هوایي ډګرونو کې ګیر پاتې شول. د فروري په 12 شمالي کوریا د بالستیک توغندي ازماینه وکړه. د مارچ په 20 د لندن په ویسټ منستر پل یو کس پر خلکو ګاډې خېژولې او 4 کسان یې ووژل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې وه. د اپریل په 14 د شام په ادلیب صوبه په خان شیخون کې پر حکومتي ځواکونو د کیمیاوي حملې تور پورې شوی و چې پکې سلګونه کسان ووژل شول، خو د شام حکومت دا تورونه رد کړي. د اپریل په 8 د سویډن په سټاکهولم کې یو کس خپل ټرک پر خلکو وخېژولو او 4 کسان یې ووژل. د اپریل په 14 د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټول پښتنه کې د کامیابۍ اعلان وکړ. د مئی په 8 د فرانس په ولسمشریز انتخاباتو کې منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون خلاصي ملت پالي مارلین لی پین ته ماتې ورکړه. د مئی په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمس کومی له خپل عہدې لرې کړو. د مئی په 19 د ایران ولسمشریز انتخاباتو کې حسن روحانی د دویم بار لپاره ولسمشر منتخب شو. د مئی په 20 د برتانیې په مانچستر ښار کې د امریکایي سندرغاړي اریانا ګراندې په کنسرت کې خودکش حمله کې دوی کسان ووژل شول. د جون په 3 په لندن ښار کې 3 کسانو د ګاډي خېژولو او د چاقو په گزارونو 8 کسان ووژل. پولیس 3 واړه کسان په ډزو وژلي وو. د جون په 19 عراقي ځواکونو د امریکا په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې موصل ښار ته ننوتل او درنه جګړه شروع شوه. د جولای په 19 د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي په موصل ښار کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکولو اعلان وکړ. د جولای په 28 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما استادو مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف نه اهله وګرځولو. نواز شریف د فیصلی روستو لغپل سوکې استعفا ورکړه. د اگست په 15 د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شمالي کوریا نوی بندیزونه اعلان کړل. د اگست په 18 د سپین په بارسلونا کې په 2 حملو کې 14 کسان ووژل شول. د اگست په پای او سپتمبر کې د میامار روهنجا مسلمانانو بنگلاديش ته کډې شروع کړې. په زرګونو روهنجانو له برما د فوزي عملیاتو له وجې کډه شوې ول. د سپتمبر په 16 پورتو ریکو کې ماریا طوفان سخته تباہي خور کړه. دا په نوي کلونو کې تر ټولو سخت طوفان وو. د سپتمبر په 14 د جرمني انګیلا مرکل سلورم وار لپاره وزیر اعظم منتخب شو. د سپتمبر په 14 عراقي کوردانو د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا په لاس ویګاس کې د سندرو په میله کې یو وسلوال پر خلکو ډزې وکړې او 95 کسان یې ووژل. د اکتوبر په 20 د سپین کاتالونیا پارلمان د خپلواکۍ اعلان وکړ. د اکتوبر په 11 په نیویارک ښار کې یو ازبک کډوال پر خلکو ګاډۍ وخېژو او 8 کسان یې ووژل. د نومبر په 12 د ایران عراق پر پوله زورورې زلزلې کې 400 نه زیات کسان ووژل شول. د اکتوبر په 18 د شام په رقا کې د امریکا په ملاتړ ملیشا ځواکونو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته شکست ورکړو. د نومبر په 14 د مصر په سنای کې وسلوالو په یو جماعت باندې برید وکړو او تر 300 زیات کسان یې ووژل. د نومبر په 26 په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو فوزي ائتلاف په رسمي توګه پرانستل شو. د دسمبر په 26 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه ومنلو. د دسمبر په 28 په کابل کې په یوه حمله کې 140 کسان ووژل شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
دینه سخت را باندې تیر هر څه ته یو
څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري، د ګټ نه دوجي،
د غریبانو تپوس کو سګنه.
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د سحر لس نیمې بجې کېدونکې دي او د لنډو خبرونو وخت شوی دی. نوی طرف ته ولاړ شو. پختونخوا ولسی تحریک د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو مشرانو اتحادیه ویلي پختونخوا له قدرتي وسایلو ډکه ده خو پښتانه په اختیار نه لري. د مشرانو تېر ورځ د بنو په ډومیل سیمه کې د یوې جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې پښتنو ته د خپلو سیمو وسایلو اختیار ورکړل شي. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 6 روپۍ او 4 پیسې اضافه کړې ده. د دې نوو نرخونو اعلان پرون د وزیر اعظم د خزانې لپاره مشیر په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړی دی. د کرمی د تعلیم محکمې او چارواکي وایي د خراب موسم له وجې د تریمنګل په سرکاري سکول کې د بیا ودانۍ کار سندولې دي. نوم اشرف علي پرون مشال ریډیو ته دا خبرې لاغرسته وکړې چې پرون د تریمنګل سنو مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د جنکو د سرکاري سکول د بیا جوړولو کار ودرولې دي چې له وجې زیاتره ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا دفتری یا یوناما په ننګرهار ولایت کې پرون د یوې جنازې پر مهال په ځانمرګي برید د خفګان څرګندونه کړې ده. افغان چارواکي وایي په بهسود ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو په پرونی حمله کې د وژل شوو شمېره 13 ته رسیدلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد وګړي پوره ازادي لري چې احتجاج او په چارواکو انتقاد وکړي خو باید دا په پر امن توګه وي. حسن روحانی دا خبرې په داسې وخت کې وکړي چې په هیواد کې چارواکي د تشدد ختمولو لپاره مظاهره کوونکو ته خبرداري ورکوي. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون وایي هیواد یې داسې صلاحیت ترلاسه کړي چې د اټمي وسلو سره د امریکا ټوله ځمکه ویشتلې شي. کیم نن د نوي کال په مناسبت په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل دا یو ګواښ نه بلکې حقیقت دی. او د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش له نړۍ غوښتي چې د نابرابرۍ، ملتپالۍ، له نورو قومونو نفرت او د اټمي جنګ د خطرو په وړاندې دي یو موټی شي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. اوس په اسلام آباد کې د رفت انجم نوورو چې پاکستان سره ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د لاهور د ماډل ټاون پیښې په اړه 13 ورځ رابلل شوې د پاکستان عوامي تحریک ټول ګوندیز کانفرنس کې د پنجاب اعلی وزیر او د قانون وزیر نه د استعفا غوښتنه شوې او ویلي که 1 جنوري پر استعفا ورنکړل شوه نو په 8 جنوري به خپل کړنلاره اعلانوي. ادارې وایي چې د اعلامیې نه ښکاري چې 1 جنوري نه پس به احتجاجي تحریک شروع کیږي او هدف به مرکز او پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون د حکومتونو خاتمه وي. ادارې زیاتوي چې په یو داسې وخت کې چې ټول ټاکنې کولو کې شپږ میاشتې پاتې دي او د وفاقي او صوبایي حکومتونو آئینی مدبا پوره شي نو د دې احتجاجي تحریک نه به کوم ملکی مفاد پوره شي او یا چې کومې ویرې دي هغه به حقیقت شکل خپل کړي. که داسې وشول نو نقصانونه به ډېر وي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت، اپوزیشن او ریاستي ادارو ترمنځ د نړۍ په ټول جمهوري ملکونو کې اختلافات وي او د هغې هوارې په پوره امنه، آئینی او جمهوري طریقو سره کیږي. منتخب حکومتونو ته د کار جاري ساتلو موقعه ورکړی کیږي. اختلافي امور په پارلمان کې هواریږي. منتخب حکومتونه د غورځولو کوششونه نه کیږي. ادارې په وینا چې موږ ته دا وخت په سیمه ییز او نړیوال کچه چیلنجونو مخه ده. په دې حالاتو کې تقاضا دا ده چې موږ سیاسي مفاداتو په ځای او معاملې پارلمان کې هوارې کړو. کومې معاملې چې عدالت ته ځي هغه دې هم هلته هوارې شي او د خپل کارکردګۍ او منشور په بنیاد ولس سره د رابطو مهم وچلوو چې صلاحیت وړ او دیانتدار مشرولي مخې ته راشي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د موجوده حکومت جوړه کړې شوې فاټا اصلاحاتو کمیټې چې تر 3 میاشتو د فاټا مختلف حلقو سره ملاقاتونو مشورو پس کوم سپارښتونه وړاندې کړه. د هغې په رڼا کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو بل پیسې نیک وړاندې کېدو پس وځنډېدو او د دې وجه د جمعیت العلماء اسلام فی مشر د مولانا فضل الرحمان موقف و. ادارې وایي چې تقریبا په 3 کالو کې هغه دا وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډول وړاندې دي هلته ټول پښتانه یا ریفرنډم وکړی شي. ادارې زیاتوي چې د سرتاجزیز په مشرۍ کې جوړې کمیټې هم په سپارښتنو کې د ریفرنډم تجویز ورکړی دی خو په مرحله وار توګه د ټولو لومړی او مهم دا دي چې د پېښور هایکورټ دایره دي تر فاټه وغځولی شي او همداشان د انضمام عمل دې شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ا ایف پی په پاکستان کې د کیډیټ کالجونو د یوې پښتنې زده کوونکې د پوسټ مشرې جوړېدو ارمان په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو او دې برخه کې د امریکایي ولسمشر ټرمپ د غبرګون په اړه لیکنه خپره کړې. راځئ چې ورته غوږ شو. ایف پی لیکي د خیبر پختونخوا په مردان کې د جینکو کیډیټ کالج زده کوونکې درخانه بنورې غواړي چې د هیواد د پوسټ مشره جوړه شي. اشانس لیکي په پاکستان غوندې هیواد کې د درخانه خوب پوره کېدل ناممکن ښکاري، ځکه چې دا هیواد پوسټ د جنسي برابرۍ خبرې سره ستونزې لري. سږ کال په مردان کې د جینکو لومړی کیډیټ کالج جوړ شو. درخانه اشانس ته ویلي د پوسټ مشره جوړېدل غواړي. دا وایي که ښځه وزیر اعظم یا د پاکستان دولتي بانک مشره جوړېدلی شي نو د پوسټ مشره ولې نه شي کېده. درخانه وایي خپل دا ارمان به پوره کوي. اشانس لیکي د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي چې په هیواد کې 40 ملیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې زیاتره شمیره د جینکو ده. اشانس لیکي په پاکستان کې په سلګونه الکان په کیډیټ کالجونو کې زده کړې کوي، خو اکثره جینکو ته په دې کالجونو کې د تعلیم ترلاسه کولو اجازه نه وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که یو خوا په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د بهر هیوادونو څېړونکي او د ایران حکومت حیرانه کړې، نو بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د بهرنیو چارو سلاحکارانو داسې څرګندېږي چې د ایران احتجاج کوونکو د ملاتړ لپاره وړاندیز کول غواړي. ولسمشر ټرمپ ایران په منځني ختیځ کې د شاوخوا ټولو مسئلو ذمه‌واره بولي. ولسمشر ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې په ګرده نړۍ کې زیانونه اړوي او نارامي یې جوړه کړې ده. د جمعې په شپه او بیا د خالی په ورځ ولسمشر ټرمپ په ټویټر خپلو پیغامونو کې د ایران له حکومت غوښتل چې د خپل ولس د حقونو احترام دی وکړي. نوموړي دا خبرداری هم ورکړ چې دا مهال ټوله نړۍ د ایران حالات څاري. لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي او وایي د امریکایي ولسمشر همدارنګه غبرګون کافي دی. د ده په خبره په دې مرحله کې څوک نه پوهیږي چې ایراني مظاهرې اصلا د څه لپاره دي او څه به ترې جوړ شي. لیکوال فیلیپ ګورډن زیاتوي اوس مهال د امریکایي حکومت د لوړپوړو چارواکو لخوا د ایراني مظاهرچیانو ملاتړ به له ګټو زیات تاوان ولري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جرمنی فری ډیموکراتیکس ګوند د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې بې سرپرسته کم عمره مجرم کډوال خپلو هیوادونو ته واستوي. د دې ګوند مشر د جرمنی په وزیر اعظم نیوکه کړې چې په 2015 کال کې د منځني ختیځ او افغانستان یو د پام وړ شمیر کډوالو ته هیواد ته د داخلېدو اجازه ورکړه. هارون باچا د دې تفصیل راکوي.
رویټرز خبر ایجنس د جرمنی د اف ډی پی یا فری ډیموکراتس ګوند مشر خبر راغستې چې ویلي دی حکومت باید د دې جوګه شي چې بې سرپرسته کمومره مجرم کډوال د هغوی هیوادونو ته واستوي. د دې ګوند مشر کریسټین لینډر دا خبره تر هغه وروسته کړې چې تیره چهارشنبه یو 15 کلن افغان کډوال خپل یو پخوانی همزولی جرمن ملګری په چاړه ووهله او ووی وژله. پولیس ویلي دغه افغان هلک د 2018 زیږدیز کال په لومړۍ ورځو کې جرمنی ته داخل شوی و. هم د پولیسو په خبره دغه جرمنی جنای له وجل کې 2 ورځې مخکې له دوی سره رپورټ جمع کړو چې یو افغان کډوال هلک ورسته لغې چې تعلقي ورسره پرې شو دې ته دړکې ورکولې. د جرمنی د کډوالو چارو دفتر د معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې جرمنی ته 35909 بې سرپرسته کم عمره کډوال داخل شوي ول چې د 2018 کال په لومړیو 10 میاشتو کې دغه شمیر 8100 ته راکته شو. لیکنه وایي د جرمني جنای د وجنې له پیښې وروسته د نوي کال د پیل مراسمو لپاره د جرمن ښارونو امنیت سخت کړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د جرمني په کول ښار کې د 2015 کال د پیل په مراسمو کې د ښځو د جنسي ځورونې پیښې مخته راغلې وي. د اف ډی پی ګوند مشر په خپلو څرګندونو کې د جرمني پر وزیر اعظم انګلا مرکل نیوکه کړې چې نوموړی په 2015 کال کې له 1 میلیون څخه زیاتو کډوالو ته چې ډېری یې د منځني ختیځ او افغانستان ول هغه هیواد ته د داخلېدو اجازه ورکړه. نوموړي زیاته کړې دوی په اروپا کې د کډوالو لپاره یوې داسې پالیسۍ ته اړتیا لري چې اوسنۍ ستونزې حل کړي. لیکنه کاږي اف ډی پی ګوند د 13 سپتمبر میاشت له انتخاباتو وروسته په حکومت کې د برخې اخیستو لپاره د انګلا مرکل محافظه کاره ګوند سره له خبرو انکار وکړ. لیکن زیاتوی د کډوالو مسله به د میرکل او د جرمنی د سوشل ډیموکراټس ګوند ترمنځ د ائتلافي حکومت د کیدونکو خبرو د سر موضوع پاتې شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چرچونو د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د کرمې د تریمنګل سیمې اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیلابونو کې وران شوي د جنکو سرکاري سکول د بیا جوړولو کار دې زر تر سره مکمل کړي. د سیمې خلکو مشال لډیو ته ویلي زیاتره ماشومان له زده کړو بې برخې دي او د دې سکول جوړېدو سره به د ډېرو ماشومانو د زده کړو ستونزه هواره شي. بلخوا چارواکي وایي هڅه کوي چې زر تر سره د جنکو سکول یو ځلې بیا جوړ کړي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
زای مشر ملک حاجی رحیم انگل مشال لډیو ته وای دوه کاله تیرې دوه باوجود تر اوسه حکومت د نجونو سرکاري سکول بیا جوړ نه کړو چې په سیمه کې د سیلابونو له کبله وران شوی وو.
دا مخکې جلکه سکول منظور وو ډېر مخکې منظور وو هغه چې دی لون دی خوړه پر اوغله قدرتي هغه یو ویلو خراب یې کړو. بیا مو منډې ترلې ډېرې وکړې سرکور اپیسته مو یې هغه مو ته سکول منظور کړو. مو یې په کور دی دا فورن کور په شروع شي په دې چې دا خو مو ترې منگل کې یو جنکه سکول دی ټول یې قوم
لپاړه چینارا قریبان درویشت کیلومیټر لری تری منگل د برا کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د مشرانو په وینا د منگل او زدران قبیلو تر 200 پورې کورنۍ پاتې کیږي. یو بل مشر حاجی عبدالرحمن وای په تری منگل کې د جنکو تعلیم وضع ډېره خرابه ده.
موږ تاسو زنانه چیرته تعلیم وکړي تعلیم یافته شي. دا ما فکر کوم چې په کورونو کې په منطقه کې په وخت په ناده کې په قومونو کې په خوشحالۍ راشي. نو موږ د بدبختۍ سره تر اوسه پورې هیڅ داسې توجه نه شوی ټول علاقې ته. یو سکول وو دا نه چې یو د تری منگل دا د ګبزنې پورې دا ټول دغه طرف دا خلک وغو بل چنر کې شته. هغه خو تک را تک تاته خپله معلوم ده چې دا مشکل دی چې زنانه او ماشومان دا چیرته تلی شي. نو دا ډېر ضروري دی ډېر سخت ضروري دی او په دې اثر کې خو د دې فکر کوم چې د دې نه بغیر ژوند کول ډېر سخت دی.
موږ چې کله د کورمې د تعلیم محکمې یو مشر چارواکی له اشرف علي سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه د تری منگل دغه سرکاري سکول چې ورته تر 500 لکو زیات فنډ منظور شوی دی په دوی کار پیل کړی وو خو هلته موسم ډېر یخ دی نو ځکه یو ځلې بیا بند کړو. اشرف علي وایي کله چې ساړه موسم ختم شي نو پاتې کار بور باندې یو ځلې بیا شروع کوي. تعلیم محکمې چارواکی وایي دوی کوشش کوي چې زر تر زره د نجونو سکول په جوړېدو کار مکمل کړي او فعال کړي. طارق اورگزی مشال رادیو پېښور.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس وخت شو دی د ونیسی خبرونې ستونسي او سرکار د خبرونې سم همکار مجید بابر جوړ کړی. د پنننې خبرونې کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو په مشکلاتو خبرې شوې دي. راځي چې ورته غوښ شو.
ستړي مشي د مشال لیډیو ونی د خبرونې ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشران او غړي وای چې د دوی تعلیمي وظیفې او په پېښورانه کالجونو کې د داخلو کوټه کمه ده. د دې ترڅنګ دوی دا غوښتنه هم کوي چې په قبایلی سیمو کې د کالجونو د استادانو او نور عملي کمښت پوره کړل شي ځکه چې د دې ستونزو له وجې د دوی تعلیمي زیان کیږي. دا چې د دغو ستونزو د حل لپاره حکومت څه ګامونه پورته کوي او کنه همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
د طرف نه صرف او صرف یو سیټي نو په دې باندې خو هیڅ نه کیږي. په کالج کې موږ لپاره د سیټونو لږ ډیر
سیټونو کمای او بل عام خلکو چې څومره پیس دی که موږ چترال او سیلاب زدګان او د وګړو آی ډی پیس لا پیسونه معاف شوي دي خو ټوله فاټې دا پیسونه نه معاف شوي.
ان شاء الله کچرتم مطلب دا چې موږ خپل خپل وسایل اجازه راکې نو دا سکالرشپ مخ په بره بوتل.
د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو په دې ستونزو مبنی زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن غړي وایي چې بدمنۍ او جګړو دوی هم ځپلی دي او په تعلیمي ډیر اثر پرېوتلی او د دوی کالنۍ وظیفه هم ډیره کمه ده. د خیبر سټوډنټس اسوسییشن مشر رومان پرده مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په پېښور پوهنتون کې په هر څنګه کې د دوی کوټا ډېره کمه ده.
موږ د ایجنسی د طرف نه صرف او صرف یو سیټي نو په دې باندې خو هیڅ نه کیږي. په کار چې موږ لپاره د سیټونو لپاره ډیر کی زیات کی چې هغه مطلب چې کوم سټوډنټس دي او علاقه موږ د خبر ایجنسی نه راشي چې هغه دلته تعلیم جاری وساتي. کوم سټوډنټس هغي او کوم د مطلب چې د حالات په دم قبایلو باندې تیر شول نو د هغه بدله کې زه خپل نظر سره داسې ګورم چې نو هیڅ نه شي. مطلب چې خلک به کور شول، سکولونه تباه شول، کاروبارونه ختم شول، بازارونه ختم شول.
د اسلامي کالج په تونیوز د کونکو یاسر شینوار وای چې حکومت اعلان کړی وو چې کوم سیمو نه خلک به کور شوي دي هغه ته به په پوهنتونونو کې د داخلو فیسونه معاف کوي خو تر اوسه قبایلی زده کونکو ته دغه سهولت ورنکړای شو.
ایڈمیشن پیسې څومره چې عام پاکستانی جمع کی، عام خیبر پختونخوا والا جمع کی، هغه با فاټا والا خیبر جنسی والا جمع کی، کمیرډ باندې لړ شو میرډ باندې را تک دی خو الته فاټی سیټ چونکی دول سیټونه دي او یو جنسی یو سیټ رسی نو موږ خیبر جنسی هم یو سیټ دی. سیټونو کمای او بل عام خلکو چې څومره پیس دی کوم چترال او سیل ابزدگان او دوګرو آی ڈی پیس دا پیسونه معاف شوی دی خو ټول فاټی دا پیسونه نه معاف شوی. کوم ګورو فاټا هم خپل دا دهشتګردی په لیار کې راغلی دا خو
او د خیبر یو بل زده کوونکی توفیق پرده وای
چې زمون سټوډنټان دلته راشي غټه فینانشل د پیسو مسلې مالی حالاتي خرابي چې په اغه وجه باندې دونه د خپل تعلیم پنیمه کې پاتې شي. ټولنه لوی جنگ په فاټا باندې تیر شو. خدا ډیر افسوس خبره چې ملاکن ډیویژن عام د منګرونه یو ته ډیر سکالرشپ ملاو شو. خدا فاټا یو سټوډنټ هم په دغه بیس باندې سکالرشپ ملاو نشو. د خلکو باندې جنگ تیر شو، دوه مالی حالات خراب شول، کورونه یو رانشل، سکول اسپیټال یو رانشل. زه فیډرل ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې دوته دی بالکل فری کنیم نو په کم هغه باندې ایڈمیشن ملاو شي په کمو پیسو باندې او چې کوم سیټونه موږ میډیکل کالج یونیسټو کې په کار راځي دا سیټونه موږ زکه اضافه پکې وشي. دا 1973 نه دا سیټونه موږ مطلب اکوې خود شوی وو. مطلب انجینیرینګ یونیسټو میډیکل کالج نه دي، خاص کر په دغه کې موږ سیټونه کوټه ډیره کم او
د خیبر د زده کوونکو دغه ستونزو غوښتنو په حق له مشکله د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې شوی نو دی ویل چې موږ هڅه کوو ډیرو مستحقو زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره مالی مرسته ورکړو او دوی لپاره په خیبر کې دننه معیاري تعلیمي ادارې جوړ کړو او په نوي کال کې به په ټولو سرکاري ډیګري کالجونو کې ورته په ځنی مضمونونو کې د ایم اے کلاسز هم شروع شي. د خیبر جنسي زده کوونکو وایي چې دوی لپاره د یو لوی تعلیمي منصوبه اعلان کړی شي.
د خیبر د زده کوونکو تر څنګ د ټولو قبایلی سیمو د زده کوونکو د ستونزې مې په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د سانګي مرستیال ډایرکټر آزاد خان مخې ته کې خو دی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې آزاد خان صاحب د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشران چې کوم خیبر سټوډنټ اسوسییشن دی هغه دا وایي چې څومره زمونږ سکالرشپ موږ ته راکړل کیږي هغه کمی دی او په هغې باندې د هغوی تعلیمي ستونزې نه حل کیږي نو داسې څه پلان شته چې د دوی وظیفو کې زیاتوالی راشي؟
تر څو پورې د سټوډنټانو د سکالرشپ د کمی ډیمانډ دی یا مطالبه ده دا بالکل د دوی صحیح ده چې ولې په دې نن سبا دور کې دا سکالرشپ چې دی دا د پوره کال تیرولو دپاره ناممکنه ده چې پوره کال په دې سکالرشپ باندې یو سټوډنټ تیر کړي. خو بل طرف ته موږ چې خپل دغه ته وګورو، وسایلو ته وګورو، نو زه خو دا غواړی چې یاره د سکالرشپ چې دوه چنده کو درې چنده کو. خو چې بل طرف ته کله موږ خپل ای ڈی پی ته وګورو نو په هغه ایډی پی کې مونږ سره دومره گنجائش نه چې هغه اسکالرشپ مونږ هغه دو چنده او سه چنده ته ورسو. لہذا یو کوشش مونږ کړی دا اسکالرشپ که تاسو یادې ماشومانو ته خو به ښه پته وي دا اسکالرشپ چې کمو دا اسکالرشپ مخکې ډېر لګو مخکې به 1450 روپۍ به وي. 1450 روپۍ نه دغه اسکالرشپ اوس مونږ دې دې ته رارسولی دي او هغه مختلف چې کم نور ډیولپمنټل سکیمز دي د هغې باندې مونږ کټ لګولې دي او دغه هر کال دا اسکالرشپ مونږ ورکړی دی. بالکل دا د دې مطالبه په ځای ده ان شاء الله که چرته هم مطلب دا چې مونږ ته خپل وسایل اجازت راکړي نو دا اسکالرشپ مخ په بره بوتل دي.
دې سره تړلې یوه بله خبره په نړۍ کې او په پاکستان کې بیا داسې ادارې دي چې هغې سره ډېرې وظایف شته د زده کوونکو دپاره او په خاصه توګه د قبایلي سیمو زده کوونکو دپاره. آیا ستاسو اداره په فاټا سیکریټ کې داسې کوم پلان لري چې د نورو ادارو د نورو صوبو یا د نړۍ په سطح باندې کومې وظیفې دي هغه هم دوی ته متعارف کړي او دوی په هغې کې راونغاړي؟
اصل کې چې د نړۍ په سطح باندې چې کوم سکالرشپونه دي هغه میرټ سکالرشپونه شته او هغې میرټ سکالرشپونو کې زمونږ د فاټا چې کوم سټوډنټس دي هغه هم کمپیټ کولی شي. هغې باندې هم څه داسې پابندي نشته دی او چې دا کوم مونږ اوس سکالرشپ خبره کوو دا خو مونږ په میرټ باندې نه ورکوو. دا خو مونږ هر هغه سټوډنټ ته چې د چا د فاټا ډومیسایل دغه دی په فاټا ډومیسایل دی ورسره هغه هر سټوډنټ ته مونږ دغه سکالرشپ ورکوو او چې تر څو پورې د نړۍ نور سکالرشپونو تعلق دی هغه هم فاټا سټوډنټ ته چې دی دغه دی اجازت دی فاټا سټوډنټس دی هلته کمپیټ کوي او هغه سکالرشپونه په میرټ باندې.
ګوره دا خبره مې سر په دې تړاو سره وکړه چې تاسو د پنجاب صوبې سره سکالرشپ درکړی وي یا داسې فاټا چې کوم ایجوکیشن فاؤنډیشن دی د هغې سره سکالرشپ وي.
نو فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن هم چې زمونږ خپل شته دی پنجاب ایجوکیشن انډومنت فنډ چې دی د هغې نه هم زمونږ سکالرشپونه شته. خو لکه څنګه دې نه مخکې چې ما عرض وکړو هغه هر یو سټوډنټ ته نه دی هغه باقاعده په کمپیټیشن باندې دی هغه باقاعده په میرټ باندې دی او په هغه سکالرشپونو باندې د نړۍ چې کوم داسې دي چې ویل ریپیوټډ ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي په هغه کې دی ته مونږ اډمیشنز بیا آفر کوو. یو خو هغه لیمیټډ دي ادا سي ان لیمیټډ سکالرشپ سم نه دي کنه نمبر 1 او نمبر 2 خبر هغه دا چې هغه په میرټ باندې دي
صحیح
هغه اډمیشن زم په میرټ باندې دي دا هغه خرچه و بیا ټوله هغه ایجوکیشن فاونډیشن انډومنت فند نه میټ اوټ.
بل آزاد خان صاحب دغه زده کوونکو دا وایي چې کم پروفیشنل کالجونه دي په پیښور په هنتون کې یا نور ځایونو کې لکه د انجینرینګ کالج شو یا میډیکل کالج شو په هغه کې د هرې قبایلي سیمې په سطح په کچه باندې یو زده کوونکي ته ورکل کیږي کوټه. دا وایي چې دا ډیره کمه ده په دې کې زیاتوالی راتلی شي یا څه پروګرام شته؟ تاسو په دې لر کې چارواکو سره خبره کړې ده؟
اصل کې دا چې کم دای چې د ایجنسی په سطح باندې یو وی یون کی ته ایڈمیشن ورکیږي په دغه کې پروفیشنل کالجز کې دا خو ټیک نه ده. هر ایجنسی خپل ریزرو کوټا ده او یو نه ده هغه ډیر دی مطلب دا دی او په هر یو پروفیشنل کالجز کې دا غي خپل کوټه ده او میډیکل کې خپل ده په انجینرینګ کې خپل ده او چې تر څو پورې د دې شي تعلق تي د دې سیټونو زیاتواله یا د ریزرو کوټه زیاتول چې دا چونکه زمونږ د وس کار نه دی او نه د دې سره زمونږ څه داسې خاص ریلیشن شته دي واټر سیکرټریټ په لیول باندې دا شی زونه کیږي او بل د دې لپاره خپل کمیټیز جوړې دي نو په هغه کمیټیز کې لاغه شی چې دي هغه الته دا کې دی شي دا غي ریکمنډیشن کې دی شي ادروایز د ایجوکیشن ډایریکټریټ سره ایت لیست د دې شي ستار نه شي.
د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو چې څومره زده کوونکي دي د دوی یو خو پروفیشنل کالجونه دي او یو نور داسې ادارې دي چې هغه نان پروفیشنل دي خو په پیښور په هنتون کې دغه ډیپارټمنټس دي نور دي. نو دې ته د دې د داخلو د اوپن میرټ باندې دي راځي کنه په دې لړکې هم سکوټه شته؟
شته چې دوی د خپل کوټه هم شته په هغه کې مختلف ډیسپلنس چې دي په پېښور یونیورسيټي کې یا د نړۍ نور یونیورسيټي کې هغه کې مختلف ډیسپلنز کې د فاټ خپل کوټه شته او اوپن کمپټیشن باندې مرات لېشي هغه هم دی باندې سبار نشته.
بل آزاد خان صاحب چې کوم په خیبر قبایلی سیمه کې کالجونه دي او د دې ترڅنګ زه به دا پوښتنه مر سره یو ځای کوم چې نور کوم کالجونه دي د قبایلی سیمو کې په هغه کې د استادانو د لیکچررانو د سبجیکټ سپیشلیستانو د دوی ډېر سخت کمې دی لیبارټریانې پکې نشته نور دی په دې لړ کې دا مطالبه د ډیرو مدو نه ده. نو په دې لړ کې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی دی؟
دې کې اصل کې یي خبره دا ده چې په دې مطالبه کې دوی بالکل حق په جانب دي. په زمونږ مختلف کالجونو کې چې د سټاف کم کمې دی هغه ډیر زیات دی او په دې وجه باندې زمونږ د سټوډنټس چې کم دي سټډیز دا سفر کیږي لګیا دي. خو دا غیر ریزن دا دی چې په ډېر ایجوکیشنل انسټیټیوشنز چې څومره دي خاص کر زمونږ د هایر ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي کالجز شو یا مطلب دا چې هایر سیکنډري سکول شو زمونږ د فاټا ډایریکټریټ په وس کې دا پوسټونه فیل کول نه دي. دا چونکې پبلک سرویس کمیشن تھرو فیل کیږي مونږ زیات نه زیات دا خپل پوسټونه چې دي دا مونږ لکه په سکول سایډ باندې چې دي هغه مونږ ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ته خپل ډیمانډ ولېږو او په دغه کالج سایډ باندې مونږ هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې پی ته خپل ډیمانډ ولګو چې بھائی مونږ سره په فاټا کې په دې دې کالجونو کې په دې دې سبجیکټس او په دې دې سکلز کې کمی ده. نو مونږ ټوټلی ډیپینډ کوو په کالج سایډ باندې په هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ باندې او په سکول سایډ کې په ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ډیپارټمنٹ کې پی باندې. دا د هغې مرضی ده چې هغوی مونږ ته څومره پوسټونه راکوي. نو چې کم زمونږ ډیمانډ دی اوس به زه تاسو ته وښایم چې په کالجز کې زمونږ په سوونو پوسټونه خالی دي خو چې کله بیا موقع راشي کله پبلک سرویس کمیشن سلیکټیز راشي کله پروموټیز راشي نو زمونږ کچرتا یو څلوېښ پوسټونه ډیمانډ دي نو هارډلی مونږ ته یو یا دوه پکې ملاو شي. د دې نه خلک جی بالکل خلک جی او دې د پاره خو باقاعده پالیسی ګورنمنت جوړه کړې ده. هغه پالیسی پته نشته چې څنګه ده. حالانکه خلک خو به ضروري خبره ده چې هغه خو هغه ځای ګوري او بل په فاټا کې اوس کوم هغه فیسیلیټي ده چې په فاټا کې نشته. په فاټا کې هر هغه فیسیلیټي شته الله تعالی په فضل سره او د پاک آرمی په دغه سره تعاون سره او د پولیټیکل اډمنسټریشن په افورت سره اوس په فاټا کې بالکل امن او امان دی. تاسو کم یو کالج واخلی په هر یو کالج کې امن او امان دی او د سټوډنټس ډېر زیات تعداد دی پکې. دا سوچ موږ سفر کیږي زموږ د سټوډنټ سټډیز دا صرف د سټاف د کمې د وجه نه سفر کیږي. هلته زما کلاس روم شته هلته زما لیبارټری شته هلته زما کمپیوټر لیبارټری شته هلته ټیک ټاک انفراسټرکچر شته.
آزاد خان صاحب لکه دا سټاف کمې دا خو د ډېرو مدو نه دا مسله ده. نو د سټاف کمې دا ځکه نه پوره کیږي چې یاره د پیسو کمې دی خلک نه ځي که خلک شته نه.
نه جی بالکل پیسو کمې نه دی. دلته په فاټا کې چې موږ څومره کسان دلته نوکری کوو موږ ټول پروونشل ګورنمنٹ امپلایز یو. په فاټا کې آن د بیسس آف ډیپوټیشن موږ کار کوو بٹ وداؤٹ ډیپوټیشن الاؤنس. نو څه دا نه ده چې ګنې دلته نوي کسان برتی کیږي. دا آلریډي برتی کسان چې دي دا پوسټونه آلریډي کریئیټډ پوسټونه دي. دا پیسو کمی خو نه ده. پیسې خو کچر ته یو سړی دی پروفیسر دی که هغه په صوبې کې دی نو هلته تنخواه اخلي او که په فاټا کې دی نو دلته هم تنخواه اخلي. بلکې دلته تنخواه لږ د هغه صوبې نه زیات اخلي ځکه چې دلته انټریکټیو ایریا الاونس چې دی ایز کمپیئر ټو صوبا زیات. نو موږ هر وخت دا ریکویسټ کوو خپل هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ ته. بلکې اوس ریسنټلی موږ ورته ډیمانډ لیږلې دی چیرې تاسو موږ ته دغه چې څومره اوس په گریډ 20 والا پوسټونه که موږ ګورو په میل او په فیمیل سایډ باندې نو مطلب دا چې هغه کې موږ سره 2830 پوسټونه خالی پراته دي. په 19 سکیل په سطح باندې نو صرف په میل سایډ باندې موږ سره 43 نه ابو پوسټونه ویکنس پراته دي. دا ویکنسی چې کم دي دا ضروري خبره ده چې موږ د سټوډنټ سی دی هغه سټډیز ایڈورسلی افیکټ
کوي. بل تاسو د کمپیوټر لیب او د دې لیبورټریز خبرو کې د سپورټینګ سټاف ایجوکیشن انسټیټیوشن کې د سپورټینګ سټاف ډېر سخت کمې دي. لیبورټری شته سامانونه شته بلډینګونه شته سټاف پکې نشته.
نو ډیفینیټلی دا څنګه تاسو ته ما خبره وکړه موږ چې څومره زموږ خپل د فاټا کیډر نشته دي موږ سره کچرته برتی کولی شو. نو موږ په هغه پوسټونو باندې برتی کولی شو چې کم د سکیل 1 نه واخله 15 پورې دي بیاونډ گریډ 15 یعنی 16 ته چې موږ څنګه اوړو نو دا ټوله برتی به موږ ته پروونشل ګورنمنټ کوي پبلک سرویس کمیشن دی کوي. نو چې هغه پوسټونه چې د 16 اینڈ اباو دي هغه که په سکول سایډ باندې دي او که په کالج سایډ باندې دي موږ ټوټلی ډیپینډ کوو زموږ په پروونشل ګورنمنټ باندې یا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ډیپارټمنټ به موږ ته په سکول سایډ باندې را کوي چې 16 اینڈ اباو دي.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
ټولنه او سخریدي کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي،
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
اونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.